السلام علیکم دا مشال ریڈیو دے وخت د ماسپخین یو بجه شوی دا نیسا جمالیم پا دی خبرونه که بعد خبرونه ویان دی اسرار المومن دا تکنیکی همکار علی محمود هم لما سر بی تاسو پا دی خبرونه که بعد فاتا خبر پختونخوا دا غصی دا نور سیمو پاڑا ری پوچنه باره اونیس پروگرامونه دا رنگون نده و مدرسه پا حسنی اثر که هم دا خبرونه برخه دا خلومره بعد دی سات خبرونه دا اسرار المومن نباره
ستړي مشرونو به د مهم خبرونو لنډیز په کراچۍ کې د ګرمۍ له وجې د مړو شوو کسانو شمیره 1100 ته رسیدلې ده د خبر پښتونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف په مشرۍ پرون د صوبې په بېلابېلو برخو کې د بجلۍ لوډ شډنګ پر ضد احتجاجي مظاهرې شوې او په تیونس شام او سومالیا کې پرون وسلوالو په لسګونو کسان وژلې دي اوس د خبرونو تفصیل په کراچۍ کې د ګرمۍ شدت کم شوی خو په دې ښار کې د ګرمۍ له وجې د مړو شوو کسانو شمیره 1100 ته رسیدلې د مشال ډیو خبریال وایي سین صبح کې له تېرې یوې اونۍ راهیسې روانه سخته ګرمۍ تر څه حده کمه شوې د ګرمۍ له وجې پرون 43 کسان مړه شوي دي بلخوا په عیدي مردخانه کې د مړو شمیره د زیاتېدو له کبله د نورو نامعلومه 50 کسانو مړی پرون خاورو ته وسپارل شو د سینسوبې د صحت محکمه وایي 9000 کسان د ګرمۍ له وجې ناروغ شوي دي او مختلف هسپتالونو کې یې درملنه روانه ده او بعضې له هسپتالونو فارغه کړل شوي دي د خبر پښتونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف په مشرۍ پرون د صوبې په بېلابېلو برخو کې د بجلۍ لوډ شډنګ پر ضد احتجاجي مظاهرې شوې په دې ترڅ کې د پېښور په احتجاجي مظاهره کې د صوبایي اسمبلۍ غړو او د یاد ګوند د پټۍ ممبرانو ګډون وکړو د مظاهرې مشرکوونکي د صوبایي اسمبلۍ غړي یاسین خلیل مشال ډوتویل کچرې مرکزی حکومت خبر پښتونخوا ته د بجلۍ پوره برخه ورنه کړه نو دوی به خپل احتجاج تر اسلام آباد پورې وغځوي
ماغ لوڈ شیڈنگ کی ورس تر وزہ اضافہ 18 نہ تر 19 گھنٹوں پورے تر 20 گھنٹوں پورے یو ناانصافی شروع رہا تو زمون کما حصہ دا بجلی پمت کے کاغم تو ملو نہ شو اسلام آباد کے احتجاج کو دلتا میں احتجاج کو اور جواب ڈہ ہاؤس گہرا گوم کو
بلخوا وفاقي حکومت ویلي چې په ملک کې 15000 میگاواټه بجلی پیدا کیږي ولې د بجلی ضرورت 21000 میگاواټه ته رسیدلې ده خو بیا هم دی وايي هڅه به کوي چې د بجلی په لوډ شیډنګ کابو عمومي د باجوړ جنسۍ د مامونو تحصیل په ګډ خلي کې چاودنې یو سیمه ایز مشر سید عارف وجل او دوه کسان یې جوبل کړي بیګا ماښام شوې دغه بمی چاودنې په اړه د برخو لوزو سیمې مشر شاولی خان مامون پرون مشال ډوته ویل
هغه کې دوه کسان زخمیان دي هغې هسپتال ته وړي دي یو سید عارف نیم دی هغه پکې پات شوی دی دا لاخي سپین ږیری مشر خو سید هغه جان دن خو او دا هدف یې هغه و خو هغه بد شوی دی او زخمي دي هسپتال کې
د باجوړ ایجنسی مشرانو پرون مشر ډوته ویلي دی چې له څه مودې راهیسې د دوی په سیمه کې هدفي وژنې زیاتې شوې چې له وجې خلک له ویرې سره مخ شوې د بلوچستان حکومت هغو وسلوالو ته د عام معافۍ اعلان کړی څوک چې وسلک دی او د پرامن وګړو غوندې ژوند کوي دا پرېکړه د دغې صوبې د اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوچ په مشرۍ کې د جمعې په ورځ د اپیکس کمیټې په غونډه کې شوې د بلوچستان حکومت لخوا پرون په خپره شوي یو بیان کې راغلي هغه بلوچ بلتون غوښتونکي وسلوال چې وسلک دی او حکومت ته تسلیمیږي ورته به هیڅ قسمه سزا نه ورکول کیږي د بلوچستان حکومت دا پرېکړه په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې شاوخوا سلو وسلوالو د حکومت په مخ کې وسلې ایښي او تسلیم شوي خو بلوچ وسلوالو ډلو ویلي چې دغه تسلیم شوي کسان د دوی نه دي د افغانستان د کونو چور وزیر نورالحق علومی په راتلونکې اونۍ کې پاکستان ته خپل سفر منسوخ کړی د دې وزارت ویاند صدیق صدیقي پر مشال ورته وویل اسلام آباد ته د کورنو چارو د وزیر سفر په افغانستان کې د امنیتي مسلو مصروفیتونو له امله لغوه شوی دی له دې مخکې د پاکستان خبري رسنیو ویلي وو د افغانستان د کونو چارو وزیر نورالحق علومی به په راتلونکې اونۍ کې پاکستان ته سفر وکړي او د نورو مسلو په څنګ کې به له پاکستاني چارواکو سره د امنیتي تړون په اړه بحث وکړي تحصیل مشال ډیو خبرونه اورئ د افغان امنیتي ځواکونو جګپوړي چارواکي نن د ولسي جرګې یوې استجوابیا غونډې ته غوښتل شوي څو د روان امنیتي حالت په اړه د وکیلانو اندېښنو ته ځواب وایي د ولسي جرګې غړي عبدالقادر ځاځي وطن دوست پر له مشالو سره په خبرو کې ویل چې د امنیت مسول چارواکي د رئیسانو د کمیټې د پریکړې لمخې جرګې ته حاضرېږي. د کاغلي وطن دوست په وینا د امنیت مسول چارواکي به د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د ناامنیو پر ولسي جرګې د تېرې اونۍ د برید او د ملي امنیت په اداره کې د وروستیو مقررو په اړه د ولسي جرګې د استازو پوښتنو ته ځوابونه وایي. د یونان وزیر اعظم الکسیس تسیپراس د جولای په 15 نیټه په دې هیواد کې د هغه ریفرندم کولو اعلان کړی چې په ترڅ کې به یې خلک په دې هیواد کې سخت اقتصادي اصلاحات ردوي او یا به یې مني. نوموړي ویلي دي اروپایي مشرتابه دوی ته خبرداری ورکړی چې دغه د زغملو وړ نه اقتصادي اصلاحات وکړي. تسیپراس په یوه ټلویزیوني وینا کې ویل په یونان کې د اقتصادي اصلاحاتو طرحه د اروپایي ټولنې مشرانو له یوه مهلت سره یو ځای وړاندې کړې ده. یونان ته له نړیوال مالیاتي ادارو د شریکې کرنسۍ یورو غړو هیوادونو څخه د هنګامي قرضو ضرورت دی او که چیرې د جون میاشتې تر اخره پورې یونان دغه قرضې وانخلي نو دا هیواد به ونشي کړی چې نړیوالو مالیاتي ادارو ته پخوانۍ قرضې ورکړي. او که چیرې یونان د دغه قرضو په ورکولو کې پاتې راځي نو کېدای شي چې یونان د مشترکه یورو کرنسۍ څخه خارج کړل شي. په تیونس شام او سومالیا کې پرون وسلوالو په لسګونو کسان وژلې دي. په تیونس کې پرون د سمندر پر غاړه په یوه استراحت ځای کې یو وسلوال 9 کسان په ډزو وژل برید کوونکي وروسته د پولیسو په ډزو وژل شو. په وژل شوو کې د تیونس، برتانیا، جرمني او بلجیم وګړي شامل دي. همداراز په کویت کې د شیعه مسلمانانو په یو جومات کې ځانمرګي برید 20 کسان وژل. د دې حملې په اړه اسلامي دولت ډلې یا داعش منلې. همداراز د شام په کوباني خارګوټي کې داعش وسلوالې ډلې 144 ولسي وګړي په داسې حال کې وجلی چې وسلوالو د کورد ځواکونو څخه د یادخار د اخیستو لپاره جګړه کوله. دا اتر دی محل مشال خبرونه.
خبرینم د اسرار العالم محمد نوریدل تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره په سند کې د ګرمۍ لوجې د مړو شوو کسانو شمیر شاوخوا 1100 ته رسیدلې دی. بلخوا د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ښارونو کې د لوډ شیډنګ پر ضد پاکستان تحریک انصاف ګوند پرون په مختلفو سیمو کې احتجاجي مظاهرې کړې.
زمونږ د صوبې چې کم حق ته حقوق دي او زمونږ کمه حصہ ده په بجلی په مات کې کاغه موږ ته ملو نشو. موږ هر هدف پورې وځو. اسلام آباد کې هم احتجاج کوو، دلته هم احتجاج کوو.
د شمالي وزیرستان کډوال شکایت کوي چې د حکومت له خوا ورته د میاشتې ورکول کېدونکي نقدي پیسې نه ترلاسه کیږي.
پیسې د الرژي بیا دای څرنګ د نه خاطو شول او ستاسو مشاره اوند خلته دوکې ورکول دي. دا سه خلک چې د غیري پینا علاوه هیڅ غاټلی هغه نداري په خاطو شي بیا د سی په 3-3-6 شګرځي.
او نیس پروګرام مدرسې په اوسنی اثر کې بعد مدرسو د پخانی او اوسنی نصابونو پاړه وره
د نصاب لړخ دغه وخت تعلیمات د اوس وخت له دیني تعلیمات سره توپیر لري. هغه وخت زه فکر کوم جامع وو. اوس یو څوک له مدرسې فارغېږي اصول خزوي خو په تاریخ باندې ونه پويږي.
د نو ریپورټینو تر څنګ نیس پروګرام د رنگونو نړۍ هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوس ورته د خبرونه لومړي ریپورت طرف ته. په پاکستان کې چارواکي وایي په سند صوبه او په تیر بیا په کراچۍ ښار کې د ګرمۍ له وجې د مړو شوو کسانو شمیر شاوخوا 1100 ته رسیدلې دي. خو البته دوی زیاتوي چې د ګرمۍ زور کم شوی دی او د چل وهلو شمیر هم په کمېدو دی. په مړو شوو کې زیاتره غریبان او د لوی عمر کسان دي. تفصیل د سراج ظهیر په دې ریپورت کې اورو.
سن کې د تیرې یوې اونۍ نه جاري د ګرمۍ چپکې تر سهده کمې راغلې دي او د جمعې په ورځ یوازې 14 کسان د ګرمۍ د لاسا مړه شوي دي. د سند د صحت محکمه زیاتوي چې 9000 کسان د ګرمۍ نه متاثر شوي دي او په مختلفو هسپتالونو کې د دوی درملنه روانه ده او ځینې پکې د هسپتالونو نه فارغ کړي شوي دي. کله چې مشال ریډیو کراچۍ کې د ایدی فاونډیشن د یو چارواکي محمد ناصر نو پوښتل چې تر دې دمه د دوی مرکز ته څومره مړي راوړل شوي نو هغه
زمونږ مرکز ته د زرو نه زیات مړي روړې شوي دي چې پکې لاوارث هم شامل دي او په دې کې مونږ 200 لاوارث مړي خښ کړي دي چې پکې مو 50 مړي پرون د جمعې په ورځ خښ کړ او 1.5 نن خښو. دا وخت په سرخانه کې زمونږ سره 50 لاوارث مړي پراته دي.
صادق خان تقریبا ہمارے جو لاوارث میت رکھے تقریبا 50 رکھی ہوئی ہیں۔
بل طرف تا دا وزیر اعظم پہ ہدایت و دا سفران وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ اور دا صحت وزیر مملکت سائرہ افضل تارل کراچی تا رسی دلی دوی دا جمعہ پورز دا مختلف اسپتالوں دورہ وکڑا او حالت دا متاثر شو خلق سرا ولی دل پدی موقع عبدالقادر بلوچ رسنو سرا خبرو کی اوی چی دا دی پیخی زیموارو پر زید با کروائی کوی نموڑی زیادہ کڑا
صورت میں اپنے آپ کو انفارد نہیں کر رہے ہیں، اپنے آپ کو فارغ نہیں کر رہے ہیں ذمہ داری سے۔
پہس یو صورت کے مونگ دخپلی ذمہ وارینا مخ ناڑو او دے لڑکے کز مونگ د مرکز سکوتا ہی وی نو دہا ہوئی پزد با ہم گامون پورتا کولی شی او پزد با ایک کاروائی کولی شی او دے پلٹن بکی گی او دے پلٹن رستو چی سوک ہم دے دی ذمہ وار اوختو دہا ہوئی پزد با کاروائی کولی شی۔
سیرہ افضل تارل خپل خبرو کی اوی چې د ماحولیاتی بدلون له عمله گرمی زیاته شوی، خو بل طرف ته دې دوران په کراچی کې ډیر زیات لوډ شیډنګ شوی دی، د کومې چې وزیر اعظم نوټس اغسته چې کراچی الیکټریک د بجلی پیدا کولو صلاحیت لري نو ولی بیا بجلی نه پیدا کوي، نو د دې لپاره نو موړی د نیپرا د وطنی ډله د پلټنو لپاره کراچی ته لیږلې چې د دې معاملې پلټنې وکړي او وزیر اعظم ته خپل رپورٹ ورکڑی۔ ندی ترسنگا تحریک انصاف گون نن سن کے د شوی مرگونو پر ضد د صوبائی حکومت خلاف د مقدمے درج کولو اعلان کڑے دے۔ سراج زہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد۔
په سند صبح کې د ګرمۍ له وجې د مړ شوي یو کس له خوریي سره د جمعې پر ورځ د مشال لیډیو خبریال سراج زهین مرکه کړي. دغه کس د خیبر پختونخوا بټګرام اوسیدونکی دی، خو دا وخت د کراچۍ په لانډي سیمه کې ژوند کوي. دې په سر کې د خپل ماما د مړ کېدو کیسه کوي.
نو رارتا شو د کیبن مخکې تک نه، نو هغه نه بعد اوچت مونږه ډاکټر راوستو ورته، ډاکټر ورته انجکشن یې او ډریپونه ورته لګولو وی دغه اس دغه تو مسئلہ نه دا خو به رارتا وی دوی زما خان سره څه زی لګیدل ده، څه ظاهري دا څنګه ته چوټ نخ کاری دا خو دا د ګرمۍ دی وجه نه ولې چې ګرمۍ ډیر زیات او کنه دا غیږه وجه نه په زمون ته چکر راغل ده، نور خو رو رموټو خو درځي دبا خوراک مراکات ته بسید دا دا
خخه او ده تقریبا سور عمر به و اندازا
تقریباً داغا ساٹھ پورے بہت ساٹھ درے میں روزے منتے داغا سے ہو اتوار اتوار رضوا تھا داغا چنتے تھے
ددی نمک کی دے سے بیمار کھلو مطلب سے داغا کھلو
نہ نہ اس بیمار نو اور گپ شپ بہ لگا مزے دار منترا گھر دے دو دادا کے دبا بالکل شانتے تھے اس پریشانی اس تکلیف اور تنو
او کله چې ډیر اپری وو ته نو دې به هوش شوه وو کنه دې په هوش کې او هغه وو هو
نه به هوش شوه به هوش شوه کنه بس ڈاکٹر کے متراوی تو دا اغین آباد صرف یو زلہ دا شانت استر کے کولاو کر دی اور اغین آباد دا اس خبر مبر انہ دیکھ دی تے ال تکور کی وفات شو دا نا کہ سنگا منتا دا اندازہ او لگے دا کنا تیار دا دا آخرانے دا دا غد ہے دیا ورطا من دے منتا منگا ڈاکٹر راوی تو او مشاران زمان گوی تیار دا اس دا دا غد ہے دا آخرانے وقت بس دا تا کنیم اصلا دا کوئی
خا خا نو دار اتو ہے چھ دا وقت پا کراچے گی دا گرمائی سب پوزیشن دے تاسو دخل تو اسے گی پلان بھی کی نو دا گرمائی سب پوزیشن دے دا وقت ہے
اس کو دا پیرشی وی دری سلو رزونا نن لکا بہتر دا دا غدا ہوا چلی گی کرنا مکہ ہو دا دا غد نو ہوا نو حبس دیر زیادو خوالی بنا کتے را لے نو بلکل دا چانتے حبس چانتے خوالی بار وقت پا خوالو کے سڑے ڈوبو نن بہتر دادا کہ ہوا چلے گی لگوں تک موسم دا نور دا تپش نہ دے معمولی شانتے کم دے دا نور رزو پا مقابلہ کی
تاسو د کراچۍ په لانډي سیمه کې د یو تن مرکه اوریدله چې ماما یې د ګرمۍ د سختو څپو له وجې مړ شوی دی او اوس ورځو خیبر پختونخوا ته. د خیبر پختونخوا په بیلابیلو ښارونو کې د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد تر احتجاجونو وروسته اوس د صوبې واکمن تحریک انصاف ګوند هم سړکونو ته راوتی دی. دې ګوند پرون په پېښور او ځینې نورو ښارونو کې احتجاجي مظاهرې وکړې. د صوبایي حکومت دریځ دی چې مرکز ورته د بجلی خپل حق نه ورکوي. تفصیل د زلان یوسفزی په دې رپورټ کې اورو.
د جمعې پر ورځ مازیګر د پېښور پریس کلب مخې ته د لوډ شیډنګ پر ضد د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د احتجاجي مظاهرې مشري کوونکي د صوبایي اسمبلۍ غړي یاسین خلیل مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ګوند په ټوله صوبه کې د لوډ شیډنګ پر ضد د جمعې پر ورځ د احتجاجي جلوسونو فیصله کړې وه او که وفاقي حکومت صوبې ته د بجلی پوره برخه ورنکړه نو دوی به خپل احتجاج تر اسلام آباده وغځوي.
زمونږ په کورونو کې چې کومې زنانې دي هغې ته مسلې دي، زمونږ بوډاګان چې کوم بیماران دي کورونو کې هغې ته تکلیف دی، او بار بار مونږ دوی ته احتجاج کوو په اسمبلی کې قراردادونه پاس کړ سه د هغې نه باوجود هم دی هماغه لوډ شیډنګ کې ورځ تر ورځ اضافه 18 نه تر 19 ګنټو پورې تر 20 ګنټو پورې یو ناانصافي شروع ده. زمونږ د صوبې چې کوم حق دی حقوق دي او زمونږ کومه حصه ده په بجلی په مد کې که هغه مونږ ته ملاو نه شوه مونږ هر حده پورې به ځو اسلام آباد کې هم احتجاج کوو، دلته به هم احتجاج کوو او د وابډه هاوس ډیرو به هم کوو.
د صوبایي اسمبلی غړي او د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د قانون مشیر عارف یوسف وینا وه چې مرکزي حکومت د روژه ماتي او پشمني په وختونو کې د بجلی د لوډ شیډنګ نه کولو دروغ وادې د اولس سره کړې وي.
د افطاری اور شریر دوړو ټایم کې د لوډ شیډنګ کوي دا باقاعده مونږه آن ریکارډ ما سره شته، باقاعده ما سره پروف شته او پرون مونږه لاړو چیف سره ملاو شو هغه ته مونږه ویلو چې لوډ شیډنګ کیږي. د اکثر وایي چې هغه ریکوري مسله ده، خو دې علاقې کې کینډ کې نوتیا کې دې علاقې کې خو بالکل ریکوري 100% دی، هغه باوجود دلته د لوډ شیډنګ کوي لګیا دي. مونږه دنده جمع شوی چې دا کمی او لوډ شیډنګ دا ختم کی او زمونږه کمی او کی پی کمی حق دے دا بجلی آغے منگتا آغے مطابق منگتا بجلی راکے
پام دیوی چې دروځي میاش کې عام اولس هم د صوبې په بیلابیلو برخو کې د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجونه کړی دي چې له 400 او ثوابې احتجاجي مظاهره په تاوتریخوالي بدل شي وي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوه بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوه بجو،
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو،
سروې
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلور بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو. مشال ریډیو تاسوره د شمالي وزیرستان بیکره کل شي په خلک شکایت کوي چې د حکومت لخوا د میاشتي ورکول کیدونکې نقد پیسې ورته نه ترلاسه کیږي. دوی د پیسو د ویش له ادارو د موبایل د یو نتورک څخه هم سره ټکوي. دغه کسان وايي په سلګونه کسان د پیسو ترلاسه کولو څخه به برخې دي. تفصیل د عمر دراز وزیر په دې ریپورت کې اورو.
شمالی وزیرستان به کورشوی کډوال شکایت کوي چې وفاقی حکومت لخوا د میاشتې کمې 2000 کالدارې ورته نقد مرستې راځي وړاندې د ځنخ کار شوی وي چې اوس یې هم 15 کیسونه پاتې شوی. خو دا ځل یې چې کم کیس د 2000 کالدارو د زونګ سیم په ذریعه شروع شوی سلګونه کسان ترې محرومه دي. د شمالی وزیرستان یو کډوال زین الدین وایي یو خوا ورته وفاقی حکومت پیسې په میاشتو میاشتو ځنډول کیږي او دا ځل د سلګونه کسانو پیسې ناراضي چې ورته هیله بهانه جوړولې شي.
درې میاشتې څلور میاشتې دا پیسې ورکې شي کنه. بل غټه خبره دا چې 20 پیسې د یو کس نه بل کس ته درې مې چې کله ته سنټر کال ته ټلیفون وکې بیا درته وایي چې یار ز درین سي درته او شاید تین تین یا چې چې بیا نور درته چې نه درته او شاید دا وعده تات هي د سره سیم چې پکې مې نه ایسی بند کول او شوی بیا غیر ریکارډ وي سره پیسې د الرجی بیا د څنګه د نه خاطو شول واسه ته مشاره اون دو خالته دوکې ور کاول دي خور غریب خالته دا سه خالکو چې د غیر پینا علاوه ایسا غاټلی اغه نداري په خاطو شي بیا دا سی پتین تین چه چه شګرز.
اعظم خان وای هر میاشت ورته کم نک دی مرستې ټاکل شوی د سلورو میاشتو کې سونه پاتې شوی او دا ځل یې ورته نوې مشکل جوړ کړي چې دوی ته د خپلو را لګل شو پیسې درک نه لګي.
مو چې کیم تیر میاشت کې سینا پر تل دغ لمبر ته وس نرو درې میرو ته یی غجه تو بل لمبر ته تللی دي تر توې چې اخیری درې نسو در ته وشن مزید مشتو ستا غنه شي وشولې د مو خو ستر نه بل زونګ لمبر خلص کړای هنه د دغه زیو زونګ لمبر مند چې په دغه مو ته ستر نه پیسې رو درې می دغه شکایت کی زونګ ولته مشته چې ډی ایم ایس سره وکستې نو می چې په شش او پنځه شولې نه بي چې د پیسې د زون طرف ته وایي دا سه پسوینه خلک مو په خپل ولې ز په خپل هم پد
بنو بازار کې ټایم پی یو دکاندار الطاف خان څوک چې کډوالو ته د زونګ سیم په ذریعہ موبایل میسج کې راغلي پیسې ویشي وایي روزانه 15 کسان دغه شکایت راوړي چې پیسې یې نه ملاويږي. کلامو چې په دې اړه د قبایلی سیمو لپاره قدرتي آفتونو سره مبارزه اداره FDMA چارواکو سره تماس ونیو نو دوی په دې اړه خبرې ونه کړې. دغه شان مو چې کله د زونګ نیټورک چارواکو سره تماس ونیو او هم دغه شکایت مو وکړو، نو راته هم دغه ځواب میلاو شو چې ستاسو پیسې بلکس ته منتقل شوې او د موبایل نمبر یې اخیری درې هنسې 031 دی چې پس یې موبایل بند کړو. کډوال د ایف ډی ایم ای او ایف آی کی حکومت اعلی چارواکو نه غوښتنه کوي چې د دوی دغه مشکل سخت نوټس واخلي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د عمر دراز وزیر رپورټ تاسو اورید. په باجوړ جنسې کې بمی چاودنه شوې ده. په بیگانه چاودنه کې یو مشر وژل شوی او دوه نور کسان زخمیان شوي دي. د دې پیښې د باجوړ د امنیتي وسې په اړه د شانواز ترغزی دا رپورټ اورو.
د دغه پیښې حال راته د برخ روزو د سیمې مشر ملک شاولی خان مامون دا سی وای.
هغه کې دوه کسان زخمیان دي، هغه هسپتال ته وړل دي. یو سیګاره پین دی، هغه په پات شوې ده. دا لا هیڅ کوم دی مشر خو سیګاره جان دی خو او دا هدف یې مغه خو هغه بچره دی او زخمی دی هسپتال کې او دا بل کس ته دی خو دغه په حق کې څه ده.
د تیرو پنځو میاشتو راهیسې په باجوړ ایجنسۍ کې په داسې پیښو کې زیاتوالی راغلی او هم دا شان پیښې زیاتره په مامونډو او چارمان سیمو کې کیږي. ملک شاولی خان مامون وای
د دې چاودنې خو زیاتې شوې د خلکو سره خامخا تشویش پیدا شوی دی چې اسې نه چې دا حالات ډېر خراب نه شي او ډېر د حالات مخ موږ نه شو چې دا پنځه چاودنې شروع شوې دي نو خلک تیار کېږي.
بلخوا د باجوړ ایجنسۍ په خوانه د پارلمان غړي اخوندزاده چټان وای چې هیڅ کله داسې پیښې نشي بندېدی چې تر څو په افغانستان کې امن نه وي راغلی.
یو څو ورځې مخکې چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ کومې خبرې شوې وي د هغې نه پس تر کافي حده پورې بارډر د هغه طرف نه او د دې خوا نه د دواړو طرف نه کافي امن راغلی و. اوس دې په یو بل باندې هغه ځل شروع شوې ده هغه الزامات او هغه خبرې که تاسو کتلي بله ورځ چې کومه پیښه شوې وه په پارلمان باندې لیلان هغوی دا ویل چې دا د پاکستان په دې کې لاس دی.
نو د دغه امن د راوستلو لپاره څه موده وړاندې د باجوړ ایجنسۍ د مامونډو او د کونړ افغانستان د مامونډو د قبیلو د جرګې ترمنځ خبرې هم شوې وې خو د هغه جرګې دویم ناستې ونه شو. نو آیا دغه شان جرګې تر څومره کامیابې دي شي اخوندزاده چټان وای؟
اوس هغه لښکرې کامیابي هغه جرګې کامیابي دي کوم ته چې د حکومت مرسته او ملاتړ یا د حکومت کوم پلان یا وغیره د جرګې یا د لښکر نوم ورکي. جرګې چې کوم کېږي د افغانستان دا ډېر په اخلاص سره کېږي. خو دا نه چې ډېر په شاته د دوه حکومتونو د افغانستان د حکومت او د پاکستان د حکومت تعاون حاصل نه نو دا هغومره ګټورې پیدې نه شي ورکولی څومره چې د دې نه توقعات کېدی شي.
د باجوړ ایجنسۍ د زیاتره پیښو پړې هغه وسلوالو منلي چې د عسکري اپریشنونو له وجې دغه سیمه پرېښې ده خو د بېګانۍ پیښې پړه لا هم کومې وسلوالې ډلې په خپل سر نه ده منلې. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، مهمندو ایجنسۍ.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په وسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمی سره ورېدلای شي.
مشال ریډیو تاسو سره د خبرونې په دویمه برخه کې به ونیس پروګرام مدرسې په اوسنی اثر کې هم وره. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د بی بی سی لخوا د متحده اقوامو مومنت ګوند په اړه جاری شوی رپورت د هواد لپاره اهمیت لري او د غلړ کې د برتانی حکومت ته یو خط هم لیکل دی. د خارجه چارو وزارت په خبر پاڼه کې لیکي چې په دغه خط کې غوښتنه شوې ده چې باید د بی بی سی په رپورت کې وړاندې کړل شوی معلومات او رازونه له پاکستان سره شریک کړل شي. په دې اړه نور تفصیل د ریاض موسی خیل په دې رپورت کې.
د پاکستان خارجه دفتر لخوا د جمعې په ورځ ماسخوتن جاری شوی یو مختصر خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د متحده کامی مومنټ په حق لا د بی بی سی لخوا جاری شوی رپورت د پاکستان ریاست د پاره د ډیر اهمیت وړ دی او دغه لړکی دوی د برتانیې حکومت سره تماس کړي چې رپورت کې کم انکشافات او معلومات ورکړل شوی دي هغه د پاکستان سره شریک کړي. د پاکستان سرکاري ټي وي په وینا دغه لړکی پرون د پاکستان خارجه دفتر د داخله وزارت په مشوره یو خط هم برتانیې حکومت ته لیگو. بل طرف تا پاکستانی مطبوعاتو کې د متحده کامی مومنټ د یو غړي طارق میر اعترافي بیان مخې ته راغلی چې پکې نوموړی وایي د هندوستان ځینې چارواکو سره د یورپ مختلفو ملکونو کې ملاقاتونه کړي، د هغوی نه پیسې اغستي او خپل خلک یې هندوستان ته د روزنې لپاره لیږلي دي. خو متحده کامی مومنټ بیا دا بیان د خپل ګوند خلاف د میډیا ټرایل او پروپیګنډې برخه بلي او وایي د بې بنیاده رپورټونو پلټنې به کوي. د متحده کامی مومنټ په حق لا د بی بی سی رپورٹ تا د سیاسی چارو کار پوهان سنگ گوری په دی اړه مشال ریډیو سره خبرو کې تجزیه کار ایمل خټک وای پاکستان کې د خپل سیاسی مخالفینو زیر کولو د پاره وخت په وخت داسې تورن لګي او په کار دا چې دا تورونه منطقي انجام ته ورسول شي. خو د بده مرغه پاکستان کې پاک صافې پلټنې ممکن نه دي. دی زیاتوي
اسٹیبلشمنت دغه قسم خبرې د خپل مقصد د پاره استعمال کپا نورو سیاسی جماعتونو باندې دغه داري د کفر فتوی دی یا تر ایم کیو باندې دینو ته دي ته یو سوچتے ہو سوچ دا دے چې مخالفین دې ته مجبوره کی چې دا غي خبرو منی په داسې حالاتو کې خود شفاف او د صحیح او د غیر دیانتدارانه تحقیقاتو ضرورت وی. ولې تاسو پته لري چې پاکستان کې چې کوم تحقیقاتي ادارې دي هغه څومره آزاد دي او څومره د اسټیبلشمنت د اصل د لاندې دي نو زه فکر نه کوم چې پاکستان غوندې ملک کې کا اسټیبلشمنت نو وړي نو صحیح تحقیقات به شي.
یاد دی وی چې پنجاب اسمبلی کې د جمعې په ورځ یو قرارداد هم منظور کړی شوی دی چې پکې په متحده کامی مومنټ د لګیدلی تورونو بندنه شوه او وایي په ذکر شوی ګوند د دین وړاندې هم داسې تورونه لګیدلی چې ګنې دوی د پاکستان په ضد هندوستان نه روزنه اخلي او دلته د وسلوالو ډلو مرستې کوي. نو باید چې د دې تورونو پلټنې دی وشي او ذمہوارو ته د سزا ورکړي شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال لیډیو تاسو ته د خیبر جنسې د لوړګي خلک شکایت کوي چې د بجلی زیات لوډ شیډنګ لامل یې ټیوبویلونه بند شوي دي او د اوبو له کموالي سره مخ دي. د دوی په خبره ښځې او ماشومان یې اوس د لرې لرې ځایونه په سرونو اوبه راوړي. دوی غوښتنه کوي چې د دې ټیوبویلونو ته دې د بجلی ځان له کنکشن ورکړل شي چې اوبه پرې راوباسي. په دې هکله نور تفصیل د مشال لیډیو خبریال د فرهاد شینواری په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر جنسې د لوړګي خلک وایي چې د بجلی د نشټوالي لامل ټیوبویلونه بند پراته دي او دلته ترې د اوبو قلت پیدا شوی دی او په زرګونه خلک د اوبو نه بې برخې شوي دي. دوی وایي چې دومره بجلی دې ورکړل شي چې د ټیوبویلونو نه پرې اوبه راوباسي. په دې هکله د لوړګي زخخیلو سیمې یو مشر میرزمان پردی مشال ریډیو ته وایي
جاول د ټویلو د وبو مشکل دی پوه شوې وبم چې کوم دي زنا نه په سر باندې راوري ډېر د لرې نه وړم او شومان دي ګرمي دو او روزان دو پوه شوې ټول تکلیف تکلیف دی باندې بالکل باندې پوه شوې زنا نه راوزي ما شومان جوړي روزا په خله لرې لرې تقریبا په مل کې ټغه لدرو مې دیګه له وبو د پاره تکلیف یې راته ټویل په بجلی چاليږي چې بجلی رانه شي ټویل په څو چاليږي د وبو موږ ته ډېر مشکل دی ملون زاو داس روزا تراوا ارته په وبو باندې روان دي زنا نه غړې راوري پیو غړې باندې چرته پوره کیږي مشکلات.
دیا د سیمې او بل مشر ملک زړور خان پردی وویل چې د بجلی ګریډ سټیشن نه دی د دوی ټیوبویلونو ته هم د بجلی یو جدا تار ورکړل شي.
په خیبر کې معلوم تو ویلونه دي او دغه اګرنه چې هسپتال لین ورکړ شي هر میلا ورکړ شي څه له عوامو حق نشته چې یو تار ویل کې تو ویلونه کې هغه نه ویل کې کیمپ نه کارکوشته پرې یو بل لین ویل کې تو ویلونه نو په کوزي چې موږ ته بجلی را فرګي بجلی نشته په 24 غنټه کې دوه غنټه بجلی هم شپې په درې بجې راشي چې نو موږ بجلی شته نه او په موږ ته ډېر تکلیف زنانه هم د غرونه او براوري مهربانی وکشی ماشومان دی بیماران دی گرمی دو املانزه و بنشتا نتکلیب را تجار دی.
ده خبر جنسه ده لوارگی خلکو ده بیجلی ده غستون زی پا حق لمو شکلا دیا ده سیمینه ده کامی سملی غری شاجی گول پریدی سر رابطه وشوا نو دی وویل چه مونگ با ده خبر طولو گریت ستیشنونو لورزو او ده تی بیلونو بجلی با پری بحالوو. ده خبر جنسه ده لوارگی خلک غختنه که بی چه بجلی دورتا بحال کرد شي چې د بوستون ځای هوار شي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ چپو 421، لنډو چپو 2013، 15,300، 15,500، او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحات هوګه اوریدلای شي.
مشال ریډیو تاسو ور اوس په خبرې کې د ماسپخین یوونی ما بجا شوی دا د اسرار العالم مومن نبلن خبرونه وورو.
په کراچۍ کې د ګرمۍ شدت کم شوی، خو په دې ښار کې د ګرمۍ له وجې د مړو شمېره 1100 ته رسېدلې. د مشال ریډیو خبریال وایي سین صبح کې له تېرې یوې اونۍ راهیسې روانه سخته ګرمۍ تر څه حده کمه شوې او یوازې 14 کسان پرون د ګرمۍ د لاسه مړه شوي دي. د خبر پښتونخوا د واکمن ګوند ترک انصاف په مشرۍ پرون د صوبې په بېلابېلو برخو کې د بجلی لوډشډنګ پر ضد احتجاجي مظاهرې شوې. د مشال ریډیو خبریال وایي بیګا ماخام د باجوړ ایجنسۍ د مامون تحصیل په ګډ کلي کې 14 یو سیمه ایز مشر سید عارف وجل او دوه کسان یې جوبل کړي دي. د بلوچستان حکومت هغه وسله والو ته د معافی اعلان کړی. څوک چې وسله کیږدي او د پورم نه وګړو غوندې ژوند کوي. دا پریکړه دغې صوبې د اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوڅ په مشرۍ کې د جمعې په ورځ د اپیکس کمیټې په غونډه کې شوې. افغان چارواکي وایي چې د نورستان ولایت هوانت ویګل ولسوالۍ له سختې جګړې وروسته د دولتي ځواکونو لاسو ته ورغلې ده. دا ولسوالۍ پرون د وسلوالو طالبانو لاسو ته ولوېده، خو طالبان له دولتي ځواکونو سره له سختې جګړې وروسته په شاتګ ته اړ شول. د یونان وزیر اعظم الیکس تسیپراس د جولای په 15 نیټه په دې هیواد کې د هغه ریفرنډم کولو اعلان کړی چې په ترڅ کې به خلک په دې هیواد کې سخت اقتصادي اصلاحات ردوي او یا به یې مني. نوموړي پرون په یوه ټلویزیوني وینا کې ویل روپیه مشر صاحب دوی ته خبرداری ورکړه چې دغه د زغملو وړ نه اقتصادي اصلاحات وکړي. پرون په تیونس، کویت، شام او سومالیا کې سغدري د وسلوالو په لسګونو کسان وژلي دي. په تیونس کې پرون د سمندر پر غاړه په یوه استراحت ځای کې یوه وسلوال 9 کسان په ډزو وژل. همداراز په کویت کې د شیعه مسلمانانو په یوه جومات کې ځانمرګي برید 20 کسان وژل. د دې حملې په اړه اسلامي دولت ډلې یا داعش منلې. هم پرون د شام په کوباني ښار کې داعش وسلوالې ډلې په لسګونو کسان وژلي دي. بلخ په سومالیا کې هم اشهاب وسلوالې ډلې څه باندې 50 کسان وژلي دي.
لن خبرونه د اسرار العالم مومن نوارې د لوس وخت شوې د نیوز پروګرام د رنگونو نړۍ. دا پروګرام ګل ایاز جوړ کړی دی، راځي چې وویرو.
د بشال لاډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل قربا ګل ایاز سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرله له نړۍ لره بره خوندور معلومات راغونډ کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د اروپای خلای اداره وای په کی پی وش پیتم دومدار ستوري موجود خلای روبوت فعلی بیا په حرکت کې راغلی دی او ځمکه سره یې رابطه کړی ده. په دغه ستوري موجود فعلی روبوت د روزیټا خلای جاز نه په تیر نومبر میاشت کې کوچ شوی وو. د دغه ستوري سطح ته رسیدو وروسته فعلی روبوت شپېته ګنټې کار کړی وو چې له شمسي توانای نه چلیدونکي بیټریان وی جواب ورکړو. بی بی سی د رپورټونو په حواله ویلي دي چې دغه ستوري بیا د لمر سترګې ته نږدې شوی دی، نو ځکه د فعلی په بیټریانو کې توانای راغلی او کار یې شروع کړی دی. فعلی روبوت په حرکت کې راتلو وروسته په ټویټر پیغام کې ځمکې ته خراغلاس ویلي دي. اروپای خلای اداره په خپل بلاک کې لیکلي دي چې فعلی روبوت د روزیټا خلای جاست په ذریعه ځمکې سره 15 سیکنډ پورې رابطه کړی ده. دا د فعلی روبوت د تیر کال نومبر میاشت وروسته لومړی رابطه وه. د فعلی پروژې یو چارواکی وایي چې دغه روبوټ له مخکې نه کار کوي. ساینسدانان وایي چې د فعلی روبوټ نورو رابطو ته انتظار کوي. فعلی روبوټ په دغه ستوري واوري او کانو تجزیه لپاره لیږل شوی وو. د فعلی روبوټ حجب د جامو وینځلو ماشین عمر دی. د اروپایي خلای ادارې روزیټا جاز دغه ستوري ته په 10 کالو کې رسیدلی وو. دا په تاریخ کې لومړی ځل وو چې یو خلای جاز د ستوري په سطح قدم ایښودی دی. د یورپ لوی خلای کمپنی ایربس سټلایټ تر ټولو لوی نتورک جوړوي. ایربس برتانوي کمپنی ون ویب لپاره به 900 خلای جازونه جوړوي چې دغه اداره په ټوله نړۍ کې د انټرنیټ سہولت ورکولو خواهش لري. په لومړي پړاو کې به 600 سټلایټ لیګل کیږي او نور به ضرورت لپاره موجود وي. داسې ویل کیږي چې د اربونو ډالرو مالیت برتانوي کمپنی ون ویب به نورې کمرشل کمپنی شاته پریدي. په دې پروژه کې به ایربس سنتي ملګری وي. داسې رپورټونه دي چې د یو سټلایټ وزن به 2.5 کیلوګرام وي. ایربس وایي چې په دې پروژه کې به ډیر زیات د راکټونو ضرورت وي. چارواکي وایي که څه هم دا پروګرام چیلنجینګ دی، خو د دې لپاره یې ټولې تیاری مکمل کړي دي، ځکه چې دوی سره وسایل او مهارت دواړه موجود دي. ساینسدانان د هغه لیکوالانو په پیژندګلو کې کامیاب شوي دي چې د اتمې پیړۍ نه وړاندې میګنا کارټا په لومړي څلورو نقل کې یې دوه لیکلي وو. میګنا کارټا د لاتینی ژبې ټکی دی چې مطلب یې عظیمه معاهده ده. دا معاهده په 1215 کال کې د جون په 15 نیټه د برتانیا بادشاه جون او د باغی جاګیردارانو ترمنځ شوې وه. په لومړي معاهده کې چې په کې 15 د کونسل غړو د لارې کېده، پکې د چرچ د عیسایانو مذهبي ځای د خپلو خوندي ساتلو، باغی جاګیرداران د غیر قانوني قید نه بچ ساتلو ترڅنګ نور لوزونه شامل وو. خو دا معاهده ډیر وخت پورې پر ځای پاتې نه شوه. په 1215 کال کې شوې معاهده 28 کال وروسته، یعنی په 1209 کال کې د ایډورډ اول په وخت کې د انګریز قانون برخه جوړه شوه. ساینسدانان وایي چې دغه معاهده لیکونکو پیژندلو ډیره لویه کامیابی ده. د بلجیم په انتروپ کې په موبایل ټلیفون میسج لیکونکو لپاره ټیکست واکینګ لاین، یعنی مخصوصه لار جوړ کړل شوې ده. د دې منسوبې تر شا د سمارټ موبایل ټلیفون یو دکان دی، او ځینې خلک وایي چې د دې مقصد د خپل دکان تشهیر کول دي. دوی دا هم وایي چې د میسج کولو پر وخت خلک نور څه وجنګیږي، نو زیاتره موبایل ټلیفونونه مات شي. دا په پټوله نړۍ کې د انسانانو آبادۍ نه د موبایل ټلیفون شمیره زیاته ده. د موبایل ټلیفون کمپنو لخوا جاری کړل شوی شمیرو تر مخه پټوله نړۍ کې د موبایل ټلیفون شمیره 1.5 اربا ده. بلخوا د امریکا د سرشمیرنې محکمې تر مخه دا وخت د نړۍ ټول آبادی شاوخوا 1.2 اربا ده. د بلجیم د وړاندې په چین کې هم دغه شان مخصوصه لار د موبایل ټلیفون کاروونکو لپاره جوړ کړل شوی و. په نړۍ کې تر ټولو وړوکی پارک د امریکا اوریګن ریاست په پورتلند ښار کې دی چې ټوله رغبه یې 2 میټره ده. د دوه سړکونو په منځ کې 2 میټره ځمکه کې یوازې د بیجزی ستنه او یا دو بوټي لګېدی شي. خو دا ځای د پورتلند ښار تر ټولو مشهور ځایونو کې یو دی. په دې ځای کې نه خو ونه لګېدلې او نه هم نوري بوټي. د سړک هغه غاړې ته د اوریګن ژورنال ورځپاڼې دفتر وو. یو ورځ په دې ورځپاڼې کې مشهور لیکوال ډیک فیګن په دغه ځای نظر پرېوتو. په دوی مرض فیګن دغه ځای ته لاړو او دای صفا کړو، او په دې ځای کې ځینې بوټي هم وکرل. لیکوال په خپل کالم کې دغه مختصر ځای ته مل اینڈ سپارک نوم ورکړو. فیګن په دې اړه یو وخت کیسه هم جوړه کړې وه چې یو ورځ په خپل دفتر کې ناستو او په دغه ځای کې یو وړوکی بونا کار کو. دوی زر لاړ او بونې ونیولو. بونا فیګن ته وړاندیز ورکړو کچري هغه فریک دي نو د زړه ارمان به پوره شي. فیګن هغه ته وی چې غواړي یو خپل شخصي پارک ولري، خو جمع یو ته ونه خدو. فیګن لیکي چې بونا دغه ځای پارک جوړ کړو. فیګن په 1989 کال کې مړ شو، نو په هغه وخت کې دغه وړوکی ځای ډیر زیات مشهور شو او 1991 کال کې مل اینڈ پارکس نوم په ګینیس بک آف ورلد ریکارډ کې شامل کړل شو، چې تر اوسه پورې دا اعزاز ورته ترلاسه دی. او اوس د فلم نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم جوراسک ورلد په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې ریکارډ کاروبارونه کړي دي. فلم جوراسک ورلد په لومړي اونۍ کې د 15 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم سین اندریس دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 700 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم سپای دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې هم جوراسک ورلد د کاروبار زیاتره ریکارډونه مات کړی دي. دا فلم په باکس آفس کې په لومړي نمبر دی. فلم سپای په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم سان اندریس دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم هماری ادوری کہانی په لومړي نمبر دی چې تر اوسه پورې د 23 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم دل دڑکنے دو دی چې د 20 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی، او په دریم نمبر فلم ویلکم ٹو کراچی دی. د هالیوډ سینما مشهور فلم سیریز دی هنګر گیمز نوی فلم دی هنګر گیمز موکینگ جے پارت 2 لومړی ټریلر خپور شوی دی. د دې نوړاندې موکینگ جے پارت 1 د تیر کال په نومبر میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې شوی وو. موکینگ جے پارت 1 فلم په ټوله نړۍ کې ریکارډ 1.7 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی وو. په موکینگ جے پارت 2 کې خودل شي چې په پینم کې د صدر اسنو پر ضد بلوی په آخري پړاو کې داخل شي. په فلم دی هنګر گیمز موکینگ جے پارت 2 کې جینیفر لارنس نه علاوه د هالیوډ مشهور اکټرانو کار کړی دی. په دې فلم 125 میلیون ډالر لګښت راغلی دی. دا فلم به د نومبر په میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
Snow has to pay for what he's done.
One way or another, this war's gonna come to an end. There's only one thing you could do now to add more fire to this rebellion.
We all have one enemy. He corrupts everyone and everything. He turns the best of us against each other.
Ladies and gentlemen, welcome to the 76th Hunger Games.
د هالیوډ سینما مشهور ډایرکټر ریډلی سکاٹ نوی ساينس فکشن فلم دی مارشن لومړی نړیوال ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهور اکټر مات ډیمین د ستورمزلی په توګه کار کړی دی چې د مریخ سیارې په مشن وي. په فلم کې خودل شوی چې ستورمزلی مارک ویټنی د مریخ سیارې په مشن وي چې د یو طوفان له وجې دغه مشن کې شامل ټول ستورمزلی واپس مکې ته سفر شروع کړي. خو مارک ویټنی په مریخ سیارې پاتې شي او داسې ګمان کیږي چې په مشن کې وژل شو. خو نوموړی په دې بچی او د ژغورنی میشن را رسیدو پوری په مریخ سیاره جون تیروی. فلم دی مارشن به د اکتوبر په 2 منټه ټوله نړۍ کې نوښته پاره وړاندې کیږي.
Every human being has a basic instinct to help each other out. If a hiker gets lost in the mountains, people coordinate a search. If an earthquake levels the city, people all over the world send emergency supplies. This instinct is found in every culture, without exception.
At around 4:30 a.m., our satellites detected a storm approaching the Ares 3 mission site on Mars. The storm had escalated to severe, and we had no choice but to abort the mission. But during the evacuation, astronaut Mark Watney was killed.
I'm entering this log for the record. This is Mark Watney, and I'm still alive. Obviously. I have no way to contact NASA or my crewmates. But even if I could, it would take 4 years for another manned mission to reach me. And I'm in a hab designed to last 31 days. So, in the face of overwhelming odds, I'm left with only one option. I'm going to have to science the shit out of this.
د هندي سینما مشهور اداکار اکشے کمار نوی فلم برادرز لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې سیدارت ملوترا، جیکی شروف او جیکلین فرنانډس هم کار کړی دی. په فلم کې اکشے او سیدارت دواړه رونه وی او کورنۍ شخړې له وجې د یو بل پر ضد د باکسینګ مقابله کوي. فلم برادرز به د اگست په 14 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. د دې فلم پروډوسر کرن جوهر دی.
اپنا فزکس ٹیچر کا جاب چھوڑ کر ایک فل ٹائم فائٹر بننے کے لیے آج رنگ میں کھڑا ہوگا. اور ڈی فرنانڈس جس کے صرف ایک ہی ویڈیو نے انٹرنیٹ پہ تہلکہ مچا دیا.
فائٹر بننا اتنا آسان نہیں ہے. یہی ٹارگیٹ تیرے میں اور ڈیوڈ میں.
صحیح بولا. تو ڈیوڈ جیسا کبھی نہیں بن سکتا.
جو مسٹیک تو نے کی ہے اس کی سزا ہوتی ہے, معافی نہیں.
لیڈیز اینڈ جینٹلمین, the biggest spectacle the country has ever seen. This is epic.
Do you even deserve
deserve to be on this platform.
मैं डिजर्व करता हूँ कि नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी फैमिली ये चांस जरूर डिजर्व करती है।
महाभारत की तरह आज फिर ये वॉर है दो भाइयों के बीच।
द हिंदी सिनेमा नवे फिल्म सेकंड हैंड हस्बैंड लुमरे ट्रेलर खोश हुए दे पर फिल्म की द हिंदी सिनेमा मशहूर मजाया अदाकार गोविंदा लूर टीना आहोजा कार करे दी पर फिल्म के वतिर स्टोरी धर्मेंद्र हम कार करे दी दा फिल्म बा द जुलाई पर दरे मनेटर नुमाइश तफार उड़ान दिखेगी।
गुरप्रीत बता रही थी कि आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो।
जी
पिछली से तलाक हुए कितने दिन हो गए?
कुछ ही दिनों की बात है, तलाक मिल जाएगा।
लड़का तलाक शुदा नहीं, शादी शुदा है अब तक।
जब तक हमारा डिवोर्स नहीं हो जाता ना, मेरी और गुरप्रीत की शादी नहीं हो सकती।
मैं तेरा सर फोड़ दूंगी।
अरे फोड़ दे चाहे गोद में रख, अब तो मुंडी भी तुम्हारी है और मुंडा भी तुम्हारा।
ओ सुल्फा वाले ना खुले है जिमें कटा कोई काली, ओ डीजे वाली बीट पे नाचे आजा ठुमके वाली, ओ साडे बीच में जो भी आया हो खून खराबा कुड़ी है तेरा ठुमका आसमान तक।
कुत्ते की पूंछ और मर्द की मूंछ में कोई फर्क नहीं होता।
قدرمن اور کو تاسی دا مشال راڈیو 19 پروگرام دا نڑے ننگونو کی دلچسپا او حیرانون کی معلومات واوری دل اس پل کوربا گلایاست اجازہ ورکڑی پا بل پروگرام کے باس تاسی پا خدمت کی بیا حاضر یو تر حقی پوری پا لوی اللہ مصبارن
اونیس اخبرونا دا رنگون نڑے تاسو آوری دل اس وقت شوی دی دا اونیس پروگرام مدرسه پا اوسنی اثر که دا اخبرونا احمد شاہ آسمی جوڑا کردی دا راسه چی ورطا غاک شو
مدرسه پا اوسنی اثر د مشال رادیو په اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې مزا احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. د دینی مدارس په اړه ویل کیږي چې په تیرو وختونو کې په دغه مدرسو کې دینی او عصري زده کړې پر یو ځای ورکول کېدې او له دغو مدارسو یو شمېر جامع الکمالات شخصیات فارغېدل. خو د مدرسو اوسنی نصابونو ته که کتنه وسي نو ډېر تمرکز یې پر دینی زده کړو دی او عصري مضامینو ته زیاته پاملرنه نه کوي. مدرسې په اوسنی عصر کې نننۍ خپرونه د مدرسو نصاب ته ځانګړې شوې. پاکستان کې د مدارسو د 15 تنظیمونو تر کنټرول لاندې په چلیدونکو زرګونو مدرسو کې د ځینو فقهي او عقیدوي مضامینو پرته تدریسي نصاب زیات توپیر نه لري. که څه هم د اوسني عصر د اړتیاو پوره کولو او په نوي دور کې د پرمختګ لپاره د تعلیمي چارو کارپوهان په دې نظر دي چې عصري نصاب بریالیتوب ته لاره هواروي، خو د مدارسو تاریخ ته که وکتل سي نو دا خبره جوتیږي چې په پخوا وختونو کې دلته پر بنیادي دیني مضامینو سربیره عصري زده کړې هم ورکول کېدې. د پېښور اسلامي مرکز یو مسول مولانا دوست محمد وای چې په پخوانی دور کې مدارسو د زده کوونکو ټولې دینی او عصري اړتیاوې ورپوره کولې.
هغه وخت نه یو سیوی نه کالجونه او نه سکولونه وو، بلکې یوه تعلیمي اداره وه چې هغې ته به مدرسه ویله. په دغه مدرسې کې د دنیاوي او دینی تقسیم نه و. په دې مدرسې کې قرآن بنیاد و، قرآن اساس و، قرآن بیس و او نور علوم د هغې نه وتلي وو. نو همدغه وجه وه چې زموږ دغو مدرسو نه ساینسدانان پیدا شول، ابن حسن پیدا شو، خوارزمی پیدا شو، بوالسینا پیدا شو، ابن رشد، الکندی، سمر فلسفیان و سمر نور زمونگا سائنزانان صاحبان چکن دی شاگو دا پینداسی سائنزانان پیدا شل شاگو دا جرینوس او دا اقلیدس چکم نظریه نظر وا چې دا سرګ څنګه کار کوي د کتو سرګ او بیا عکس دا شیشا څنګه کار کوي نو دا شیشې یا د عینکو د کم نظریې لاندې چې هغه کار وکړو هغه هغو چکه او نن چې الحیثم کومه نظریه پیشه کړې وه هغه نن په یورپ کې په ټوله تاریخي دنیا کې چلی ده. اوس یې دا کوو چې زموږ دې مدرسو داسې سلسله جوړه کړه.
بلخوا دینی علی مولانا محمد احمد واصل واسطی چې په خپل هم د مدرسې ښوونکی پاتې شوی دی وایي چې د مدرسو په خوانی نصاب جامع وو او پر دینی علوم سربیره منطق، فلسفه او نور علوم هم ورشول کېدل.
په مزامینو کې خو عموما فقه به شامل ده، د حدیثو یو کتاب دوا به شامل او دغه مروج کم فنون چې دي اصول فقه ده، فقه ده، حدیث ده، د قران تفسیر ده، علم الکلام ده، بنیادی مصادر و برحاجی در دایونو کی وو لذا سرسر منطق و فلسفه و منطق اول وارا پا عربی ترا منتقل کلی یا پا مرتب شکل باندی ابن حزم نکلی دی لاغب آد بیا غزالی و دوگو خلق بدر باندی کار کلی نو بیا منطقم پا کشانل سوی دی مامون رشید و دور
یو شمیر دینی علما په دې نظر دي چې د مدارسو د جامع نصاب لکبل به هغه وخت له مدرسو څخه جامع الکمالات اشخاص فارغېدل او د دې علم او پوها به یوازې تر دینز د کړو نه و محدود. څېړونکی حافظ حمیم جلالزی چې په خپل هم په مدرسه کې زده کړې کړې دي د پخوانی او اوسنی نصاب پرتله په دا ډول کوي.
د نصاب لارخه هغه دغه وخت تعلیمات د اوس وخت له دینی تعلیمات سره یا د دینی مدرسو له نصابونو سره خورا توپیر لري. هغه وخت زه فکر کوم جامع وو، مثلا اوس یو څوک له مدرسې فارغېږي ممکن فقه یې ښه زده وي، ممکن تفسیر یې ښه زده وي خو په هندسه ونه پوهېږي، ممکن اصول یې ښه زده وي خو په تاریخ باندې ونه پوهېږي. او دغه وخت داسې نه وو، هغه وخت چې به یو څوک فارغېدل هر څه به ور معلوم وو، تقریبا هغه څوک ټول ور معلوم وو چې هماغه وخت مروج وو، د هماغه وخت تعلیمي مرکزونو کې لوستل کېدل.
د مدارسو په نصاب کې د وخت له تیرېدو سره سم عصري مضامین یا خو کم کړل سول یا بیخي وویستل سول. دا چې دا مضامین ولې وویستل سول حافظ حمیم جلالزی لامل د غیر مسلمانانو په ضد د کرکې خپرول ګڼي.
په دیني علومو کې چې تر شپږمې یا اوومې او اتمې یا تر نیمې پیړۍ پورې کوم کتابونه لیکل شوي دي هغه موږ اوس هم تدریسوو، یعنی موږ زیاتونه ورباندې نه ده کړې. نه په دې معنی چې هماغه وخت خلک چې وو یو خو یې وړتیا ښه وه چې هغوی په هره برخه کې کولای شوای چې زده کړه وکړي او بل ته یو څه ووایي. وروسته وروسته بیا د خلکو د وړتیا زه فکر کوم یو علت همدا و چې د خلکو وړتیا محدوده سوه. دویمه دا و چې د اسلام او د غیر اسلام مسله هم ډیره مطرح سوه، مثلا د کفر او د اسلام او د کفري نړۍ او د اسلامي نړۍ دغه راز د مسلمانانو او د غیر مسلمانانو ترمنځ جګړو هم په دې کې رول ولوباوه چې ورو ورو یې د مسلمانانو په منځ کې د کفر یا د غیر مسلمانانو پر وړاندې د نفرت د خپرولو ترڅنګ د هغو مضامینو سره هم یو ډول حساسیت پیدا کړو چې سرچینه یې د غیر مسلمانانو هیوادونو سره یا له سیمو سره تړلې وه یا ټولنو سره تړلې وه. نو دغه ډول د مسلمانو ترمنځ یا د اسلامي جامعو کې یو ډول ذهنیت پیدا شو چې دا اړین نه دی، یعنی که څوک دیني علم وایي دې ته ضرورت نه لري چې تاریخ زده کړي، دې ته ضرورت نه لري چې طب زده کړي، دې ته ضرورت نه لري چې جغرافیه باندې وپوهېږي، دې ته ضرورت نه لري چې هندسه زده کړي. دغه ذهنیت چې ورو ورو قوي سو بالاخره یو مخ له دغه نصاب څخه ووتله او د دیني مدرسو میدان یوازې دیني علوم او تفسیر او فقه او عقاید او دغه ته ورپاتې سو.
د مدرسو د نصاب په اړه څېړونکي او دیني علما دا نظر لري چې کاسري علوم تر اوسه په مدرسو کې ورشول کېدای نو شای مدارسو او د دې فارغینو ډیر زیات پرمختګ کړی وای. په جرمنی کې دیني عالم او د اسلامي علماو د شورا مشر مولانا صدیق الله فدای وای چې لنصاب د اسري علوم د استلو لکبل مسلمانان په اقتصادي او فني توګه ورسته پاتې راغلل.
په اسلامي تاریخ کې نصاب چې دی اوس مثلا کراچی دی ترکی مدارسو ته هلته ډیر غټ وقفونه و او ډیر هغه و چې ډیر منظم نصاب یې ورته جوړ کړی و، لیکن دغه څوارلس ډسپلینه چې دي په اسلامي علومو کې چې هغه تفسیر دی او حدیث دی او اصول تفسیر دی، اصول حدیث دی، فلسفه ده، منطق دی، ریاضیات دی، دغه ټول مسائل په اسلامي تدریس کې په اولو وختو کې و، لیکن وروسته وروسته چې دی دغه عصري علوم چې دی دي مدارسونه وباسله. او زه فکر کوم چې دا د دې باعث وګرځېدلو چې
چې نن مسلمانان په اقتصادي لحاظ باندې او په فنی لحاظ باندې ورسته پاتې دي.
نوموړي زیاتوي کچېری د مدارس نصاب په خپل پخوانی حالت کې پاتې شوی وای نو علما به اوس له اقتصادي پلوه هم خپل واک وای.
د اسلام د تلایي وخت غوندې اوله کې مسلمانانو دغه علم چې د دنیا او د آخرت علم ټول سره یو ځای کړی و. یو به علما خلکو ته احتیاج نه و ځکه چې هر یو به په خپلو پښو او په خپلو مټو ولاړ وې. مثلا د امام ابو حنیفه نه دغه روایت کېږي چې خلیفه ورته وویل چې د قضا سمت قبول کړه. ده وویل چې زه یې نه قبلوم ځکه چې د یو دولت د تاثیر لاندې راشم نو زه به هغه خپله فتوا کوم چې هغه دی. نو دغه علماو به خپل کار خپله کولو پیسو کې به چاته محتاج نه وو او یو شغل لرلو یا به نجاري کوله یا به یو ډاکټري کوله یا به طبابت کولو یا به نور مسایل کول.
یو شمیر دینو علما په دې نظر دي چې په پخوانیو مدرسو کې د عصري مزامینو په برخه کې ساينسي څېړنې کېدلې او یو شمیر ایجادات هم ترسره شوي دي. خو مولانا واصل واستي وایي چې دا هر څه د هغو کسانو شخصي هڅه او څېړنه و.
بعض زمانه کې په فلسفه کې خلکو ریاضیات هم شامل کړي وو، طبیعت هم شامل کړي وو، طبقات الارض هم شامل کړي وو، ابن رشد او غزالي او ابن الهيثم او غیره په دغه باندې کار کړی وو، ابن طفیل، ابن ماجه، ابن مسکوی دو خلکو کار کړی وو. خو هغه په دغه انداز نه و چې باقاعده په مدرسو کې دا شیان ویل کېده. دا وو خپل ذاتی ریسرچ و، یعنی دا نه و چې په مدرسو کې باقاعده دا شیان درسېده. یعنی په مدرسو کې به د دغو علوم اصطلاحات به خود و خو باقاعده د دغه دپاره مدارس نه و یا په مدرسو کې دغه شیان نه درسېده. ابن سینا و، فارابي و، ابو نصر دغه خلک وو، دغه خلکو کتابونه هم کړی دي.
په پاکستان کې د یو شمیر دینی مدارس او استاذ دا نه مني چې ګواکې دوی زده کوونکو ته یوازې دینی تعلیم ورکوي، بلکې د دوی په وینا دوی د عصري ښوونځي مزامین هم ورته وایي. له دغه یو مدرسه د کراچي جامعه بنوریه هم ده چې دا وخت د نوښت هیوادونو څه باندې 15000 نارینه او ښځینه زده کوونکي درس پکې وایي. د دې مدرسې ویاند جاوید الرحمن وایي چې دوی زده کوونکو ته پر دینی زده کړو سربېره عصري زده کړې هم ورکوي.
قرآن، حدیث، تفسیر، فقہ او بلاغت، منطق او صرف نحو مختلف قسم علوم او فنون دي کنه دا پراوري کیږي ورودا خدا نصاب چې کوم دی دي کې د تبدیلیم راولي نه دا زموږ چې شنو کې کوم دغه یې کې لکه مطلب ابتدایي چې کوم دنیاوی سکول دی تقریبا میټریک او کوم سکول عام چې کوم دغه دی هغه ته پراويږي.
پر دې سربېره د خیبر پښتونخوا په اکوړه خټه کې د جامع دارالعلوم حقانیه شوونکی اویاند مولانا محمد یوسف شاوای چې دوی هم په خپل مدرسه کې تر لسم ټولګي پورې د شوونځي مزامین ورته وایي.
مدرسه پورې باقاعده د انګلیسي او ریاضي او معاصر علوم او د نور بعضي مزامین مستقل پکې شامل کړي دي.
که څه هم د یو شمیر پاکستانی مدارس او استاذ یو چلوونکی وای چې دوی زده کوونکو ته دینی او عصري دواړه زده کړې ورکوي، خو بیا هم د مدرسو او عصري ښوونځیو د فارغینو او زده کوونکو ترمنځ له تعلیمي پلوه ډیر زیات توپیر تر سترګو کیږي. مولانا واصل واستی چې په وفاق المدارس الاسلامیه پاکستان کې د امتحانات محتمم هم پاتې شوی دی وای چې په مدرسو کې عصري مزامین د فن یا علم په توګه نه بلکې د وړتیا پوره کولو لپاره شودل کیږي.
چوس دکنی مدرسې په امتحاني بورډ ممتحن باز سوي نه مدير فاو کی ما څلور نصاب خو کتلې دي. یعنی یو دی جدید علوم بتورې فن شامل ول په تمامو مدرسو نصابونو چې ما کتلې دي فاو کی جدید علوم نص یعنی بتورې فن لمو سره د جنسیات یو کتاب نص بتورې فن په مدرسو کې د جغرافي یو کتاب نص بتوري فن د ساينس یو کتاب نشته بتوري فن د انګريزي ادبيات یو کتاب نشته د ریاضيات په خاطر کتابونه بخښیو مثلا خلاصه الحساب وغيرها اوس ما غل نصاب وتل دي. یا مثلا د طب څخه کتابونه بخښیو هغه سیان وو خو دا قاعده چې د فن غوندي او ای د څه سیان په مدرسو کې بهرال مال معلومات مطابق ما چې څلور نصاب یا دین د نصاب کې تللی په اوږد ځای نه د فلسفي علم په نصاب کې شامل وو. نو هغه به تورې فن نه و چې دا فلسفه خلک زده اخوان الصفه یا نور خلکو به پر عقاید باندې اعتراضات کول. نو دا هغه د جواب د پاره فلسفه ضرورتا شامل کړي و.
یعنی بطور فن نه و اوس هم د فن په طور صحیح نه ویل کېږي. د ضرورت مثلا انګریزي یو څو کتابونه ورته ووایي چې زموږ طالب علمان په انګریزي پوه شي، نو انګریزي کې بیا د خپل اظهار کولی شي، هغه خپل د مولایانو چې کوم فکر دی هغه په انګریزي کې منتقل کولی شي.
دا چې اسلامي علماو یا مدارس ولې خپل زیاته پاملرنه دینی تعلیم او دینی چارو ته کړي او دنیوي چاري یا عصري تعلیم ته کافي پاملرنه نه کوي، مولانا صدیق الله فدایي په اړه څه دا ډول نظر لري؟
زمنګ په اسلامي تاریخ کې د مسلمانو رهبرانو توجه واجې دین ته، مثلا منګ یو حدیث لرو چې پاګې کې دا د چې ته په دنیا کې دا چې اوسېګه لکه چې عام مسافر وي او یا دلار نه تیرېدل کې، نو هغه وکړل چې ته اوس دنیا ته ژوند کول ته کوشش د سی کار وکړي چې فقط مونږ کوو او داس کوو نور راغلی سره د دې چې د اسلام د اصلي روح نه دا شی فاصله لري. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې ویلي دی کله چې د دنیا لپاره کار کوي نو داسې کار وکړي.